मनो दिल भरे मन आए तो दिलदारे मनो दिल भरे मन अवचा नहीं मने मन मोदर मन अब जानो जानो सारे
السلام علیکم د ازادۍ رادیو د خبرونې ته ز احمد تکل ستاسو هر کله کوم د دې خبرونې په ډیره برخه کې د ازادۍ رادیو د موسیقي پروګرام خبريږي خو له هغه مخکې به ووري چې د پاکستان لپاره د افغان ولسمشر ځانګړی استازي وای د نړیوالو ځواکونو وتل کابل او اسلام آباد ته د اړیکو د بیا تنظیم فرصت برابروي. لحظ سمخ که پامو کرده ده سات خبرونو تا په ننګرهار که تیرش پا وصلوالو کسانو 15 کسان پر دازو وجل پا میدان وردگو که په یو جماعت که چودنه لسو طالبانو تا مرگ جوب لارولی او WHO په هند که ده کرونا ویروس ده مثبت و مواردو ده زیاده دو حالت بگنون که بللی. بشپر خبرونه نامعلومه وسلوالو تیر شپه 15 تنه ځوانان په ننګرهار کې په ډزو وژلي او درې نور یې ټپیان کړي دي. د ننګرهار والي ضیاءالحق امرخیل وایي پیښه تیر شپه ناوخته د لالپورې ولسوالۍ په سادي سیمه کې هغه مهال وشوه چې وسلوالو د یو کور مخې ته په دیره کې پر ناستو کسانو ډزې وکړې. ښاغلی امرخیل زیاتوي چې پیښه د تفسیر په نوم د طالبانو د یو پخواني وسلوال په دیره کې شوې او په وژل شویو کې د نوموړي ورور هم شامل دی. والي وایي چې کشفي او امنیتي ارګانونو د دې پیښې د علت د څرنګوالي او عاملینو د نیولو په مقصد اقدامات پیل کړي. نږدې دوه اونۍ مخکې هم نامعلومو وسلوالو د جلال آباد ښار د نهمې ناحیې اړوند سراچي علي خان سیمه کې په یو جومات کې پر لمونځ کوونکو ډزې وکړې او د یوې کورنۍ اته غړي ووژل او دوه نورې ټپیان کړل. د دې حملو مسؤلیت کومې ډلې نه دی منلی. د میدان وردګو امنیت قمندان وایي په دایمرداد ولسوالۍ کې د طالبانو په یو مدرسه کې د یو توغندي چاودنې 15 طالبان وژلي او 15 نور یې سخت ټپیان کړي دي. د امنیت قمندانۍ ویان څارمن حاجي محمد هوفیانی ازادۍ راډیو ته ویل چې دا پیښه پرون مازدیګر د دادوخیلو کلي په جومات کې وشوه.
در مدرسه طالبان مربوط ملا شفیع الله
د شفیع الله په نوم د طالبانو د یو قماندان په اړوند د مدرسه کې د راکټ یو مرمۍ چاودلې ده چې 15 طالبان وژلي او 15 نورې سخت ټپیان کړي دي.
وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې د کرونا وایروس د نوې څپې د مخنیوي لپاره یې ټولو هوایي شرکتونو ته لارښوونه کړې چې د کرونا له منفي سند پرته هیڅ مسافر هیواد ته راانتقال نه کړي. د دې وزارت مرستیال ویان میرویس علیزي تیر ماښام ازادۍ راډیو ته وویل په ګاونډیو هیوادونو کې وضعیت له نږدې څاري او د اړتیا په صورت کې به نور اقدامات هم وشي.
اوس لپاره مونږ هم دغه اقدامات ترسره کړي دي او که چېرته حالات له دې څخه هم وخیم کېږي خصوصا په پاکستان، هندوستان او یا ایران هیوادونو کې چې زمونږ د افغانانو ډېر تګ راتګ همدغه هیوادونو ته دی نو بیا جدیتره اقدامات ترسره کېږي.
په هند کې چې ډیری افغانان تګ راتګ کوي د کرونا د نوې څپې د سرایت له کبله رامنځته شوی بحراني حالت ته په پام سره د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت له خلکو غوښتي دي چې هند ته له غیر ضروري سفرونو ډډه وکړي. د روغتیا د نړیوال سازمان مشر په هند کې د کرونا د مثبتو مواردو پر زیاتېدلو سخته اندېښنه ښودلې او دا حالات یې بګنوونکی بللی دی. تدروس ادهانوم ګبرییسوس پرون وویل چې WHO هند ته د کرونا پر ضد د مبارزې لپاره تجهیزات استولی دي څو د دې اوبه د چټک سرایت مخه ونیسي. ګبرییسوس وویل چې دې ادارې په هند کې د کرونا وایرس پر ضد د مبارزې لپاره له 2000 زیات کسان په دندو ګمارلي دي او همداراز سیار صحوي روغتونونه او د لابراتوارونو تجهیزات یې د هیواد ته استولي. پرون دوشنبه هندي چارواکو د 24 ساعتونو په اوږدو کې د کووید 19 ناروغۍ له کبله د 2001 کسانو د مړینې خبر ورکړ او په همدې ورځ د شپږمې پرله پسې ورځې لپاره د کورونا د نویو ناروغانو شمیر له 3 لکو زیات و. ټاکل شوی چې د ایران د اټومي پروګرام د احیا په مقصد د مذاکراتو لړۍ نن یو ځل بیا په ویانا کې پیل شي. دا به د 2015 کال اټومي موافقې ته د ایران او امریکا د بیا راستنولو په هدف د خبرو وروستی پړاو وي. اروپایي ټولنې په یو بیان کې چې پرون ناوخته خپور شو ویلي دي چې په دې مذاکراتو کې شامل اړخونه به د ایران اټومي موافقې ته د متحدو ایالاتونو د بیرته ستنېدو او د دې موافقې د ښه او پوره تطبیق د څرنګوالي په اړه بحثونو ته دوام ورکړي. په ویانا کې د ایران، چین، روسیې، فرانسې، برتانیا او جرمني د استازو په ګډون دا خبرې چې امریکا هم غیر مستقیم حضور په کې لري د اروپایي ټولنې په کوربتوب پیل شوې دي. او ترکیه د امریکا د ولسمشر جو بایدن هغه اعلان په کلکه غندلی دی چې د لومړۍ نړیوالې جګړې په کلونو کې د عثماني امپراتورۍ د واکمنۍ پر مهال د ارمنانو ډله ییزه وژنه یې د جنوسایډ په توګه په رسمیت پیژندلې. ولسمشر رجب طیب اردوغان پرون وویل چې دا اعلان به د دواړو هیوادونو پر اړیکو ویجاړوونکی اغیز وکړي. اردوغان د کابینې له پرونۍ غونډې وروسته په یوه ټلویزیوني وینا کې د امریکا ولسمشر ته په خطاب کې وویل، مخکې له دې چې پر ترکیې د ډله ییزې وژنې تور پورې کړئ یو ځل په هنداره کې وګورئ. د اردوغان اشاره د امریکا د میلیونونو اصلي اوسیدونکو یا بومي امریکایانو ډله ییزې وژنې ته وه. ولسمشر بایدن د اپریل په 24 په یو رسمي بیان کې د لومړۍ نړیوالې جګړې پر مهال او د عثماني امپراتورۍ په وروستیو کلونو کې د ارمنانو ډله ییزه وژنه او د هغوی تبعیدول ډلوژنه یا جنوسایډ وباله. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، څرنګه چې مخکې هم یادونه وشوه، د دې خبرونې په زیاته برخه کې د سندرو میلمانه پروګرام خپریږي، خو له هغه مخکې تاسو د لنډې خبري برخې اوریدو ته رابولم. د پاکستان لپاره د افغان ولسمشر ځانګړی استازی محمد عمر داودزی وای له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو له وتلو سره دا فرصت برابر شوی دی چې کابل او اسلام آباد خپل اړیکې له سره تنظیم کړي. ښاغلی داودزی وای د افغانستان لپاره د پاکستان د ځانګړي استازی محمد صادق په مشرۍ پلاوي سره چې کابل ته سفر کړی و، د ده خبرې ګټورې وې او په ډیرو هغو مسایلو چې دواړو لورو پخوا اختلاف پرې درلود توافق شوی دی. په دې اړه دا راپور واورئ.
د پاکستان لپاره د افغان ولسمشر ځانګړی استازی عمر داودزی وای له پاکستاني پلاوي سره په خبرو کې په اصولو کې موافقه وشوه چې د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې له سره تنظیم شي. ښاغلی داودزی دغه څرګندونې پرون دوشنبه له ازادي راډیو سره وروسته تر دې وکړه چې په کابل کې له خپل ساري د افغانستان لپاره د پاکستان له ځانګړي استازي محمد صادق سره وکتل. ښاغلی صادق چې د پاکستان د پوځي او استخباراتي چارواکو په ګډون د یو پلاوي په مشرۍ کابل ته په 2 ورځني سفر راغلی و، دغه راز د افغانستان د ملي امنیت د سلاکار په ګډون له یو شمېر نورو لوړ پوړو چارواکو سره هم لیدنې کتنې ترسره کړې. ښاغلی داودزی وایي له افغانستانه د امریکایي ځواکونو له وتلو سره پاکستان هم دا درک کړی چې په یوه امن او ثبات لرونکي افغانستان کې ډېرې ګټې نغښتې دي. د ښاغلی داودزی په وینا په هغه غونډه کې چې پر دوه اړخیزو امنیتي او دفاعي مسایلو راڅرخېده، د دواړو لورو ترمنځ د اختلاف وړ پر یو لړ موضوعاتو کې پرمختګ وشو، خو په دې هم موافقه وشوه چې اوس وخت دی چې د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې له سره تنظیم شي.
مهمه دا ده چې یو چارچوب باندې په اصولو کې موافق شلو چې د دواړو ملکونو ترمنځ دوه اړخیزه رابطه د سر نه د برابرۍ او یو د بل نه د نډار په بنیاد باندې تنظیم.
ښاغلی داودزی په وینا دواړه خیزي اړیکې باید داسې تنظیم شي چې پاکستان د افغانستان د دولت هیڅ یو دښمن ته په خپله خاوره کې ځای ورنکړي او افغانستان هم پاکستان ته ورته ډاډ ورکړي. وروسته له هغې چې د امریکا ولسمشر جو بایدن د سپتمبر 11 له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو وروستۍ نېټه اعلان کړه، افغان ولسمشر اشرف غنی تېرې اونۍ وویل اوس هغه وخت را رسېدلی چې پاکستان او طالبان باید انتخاب وکړي. نوموړي پاکستان ته په اشاره وویل، آیا دا هېواد غواړي چې د آسیا زړه کې د امن او اوربند لپاره د یوه نړیوال باوري شریک په توګه رول ولوبوي او که د یوه ګډوډونکي؟ که څنګه پاکستانی چارواکو د افغان ولسمشر د دغو څرګندونو په وړاندې رسمي څرګندونې نه دي کړي، خو د دې هیواد د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي د ترکیې له اناډولیا خبري آژانس سره په وروستۍ مرکه کې ویلي چې هیواد د افغانستان په ناامنۍ کې په تېره بیا په اقتصادي او د سوداګرۍ په برخو کې زخت زیات تاوان کړی او دې مسلې ته په پام اوس دوی داسې احساس کوي چې یو باثباته او سوله ییز افغانستان ډېرې ګټې خوندي کولی شي. قریشي دغه راز وویل که د سولې روانې هڅې چې پرې ډېره پانګونه شوې یوه نتیجه ورکړي نو به پر افغانستان سربېره ګټې ټولې سیمې ته ورسیږي. د افغانستان په وړاندې د پاکستان تیرو سیاستونو ته په پام چې افغان چارواکو او سیاستوالو تل پرې شک څرګند کړی، آیا اسلام آباد به له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته د افغانستان په وړاندې په رښتیا خپله پالیسي او له طالبانو سره په اړیکو له سره غور وکړي؟ یو ځل بیا ښاغلی داودزی،
په خبرو کې خو صحیح وایي خبرې کوي د پاکستاني اړخ، اما عمل کې به وکتل شي چې کله بین المللي قواوې ووځي آیا دوی هماغه پخوانۍ رابطه ساتي د طالبانو سره او که نوې رابطه ساتي.
پاکستان چې د نویو لسیزې په پای کې د طالبانو واکمني په رسمیت پیژندلې وه، د دې هیواد چارواکو ویلي چې له خپله اړخه پر طالبانو ډیر فشار راوستی او هغوی اړ کړي چې په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسېدو او یوه سوله ییز جوړجاړي ته د رسېدو لپاره د سولې په پروسه کې برخه واخلي، خو دا په خپله طالبان دي چې څه ډول پریکړې کوي.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډې اخیستل د ولسونو حق دی.
ازادي رادیو اوري چې د اف ام په 100.5 چاپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. اوس هم د کابل چاپ ورځپاڼو مخکتنه کوو.
هشت سبلیکلي اوسنی حکومت یو توافقي حکومت دی چې د ولسمشر محمد اشرف غنی او عبدالله عبدالله ترمنځ د سیاسي هوکړې د لاسلیک پر بنسټ رامنځته سوی. په سرمقاله کې راغلي ولسمشر غنی د حکومت له پیله تر اوسه سیاسي هوکړه تر پښو لاندې کړې او د ګمارونو په ګډون ټولې مهمې او لویې پریکړې په خپل سر او په غیاب کې کوي. د لیکوال د معلوماتو له مخې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر افغان ولسمشر ته په استولي لیک ټینګار کړی چې افغانستان پورې اړوند په ټولو لویو پریکړو کې باید له اغېز لرونکو سیاسي مشرانو او رهبرانو سره سلا مشورې وکړي. د سرمقالې په پای کې راغلي اوس چې نړیوال ځواکونه له افغانستانه وځي، افغانان خپل راتلونکي ته اندېښمن دي، نو په داسې کړکېچن حالات کې له بل هر وخت زیات یووالی اړین دی. نو پکار ده چې په زغرده یووالي ته کار وسي تر څو ټول افغانان د مالکیت احساس وکړي. ملي ارمان لیکلي وروسته له هغې چې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو وتلو تازه نیټه اعلان شوه، طالبانو دا نیټه د دوحې له پریکړې سرغړونه وبلله او په غبرګون کې د استانبول په ناسته کې د نه ګډون پریکړه وکړه. په سرمقاله کې راغلي اوس امریکا په پاکستان فشار راوړی چې طالبان په استانبول ناسته کې ګډون ته وهڅوي، خو طالبانو په ناسته کې د ګډون لپاره لا تور نوملړه د دوی د مشرانو د نومونو ایستل او د 2000 طالب بندیانو د خلاصون شرطونه وړاندې کړي. په سرمقاله کې پخوانی ولسمشر کرزي ته د نږدې کس کریم خرم له قوله ویل سوي چې ښاغلي غني امریکا ته ډاډ ورکړی چې 2000 طالب بندیان به خلاصوي. د لیکوال پان کچیر دا خبره رښتیا وي، نو امریکا له طالبانو سره د پردې تر شا لاس یو کړی چې د افغان حکومت چارواکي ورنه اطلاع نه لري او اوس به ولیدل سي چې د دغو طالب بندیانو په خلاصون سره افغانان څه امتیاز ترلاسه کوي. د سرمقالې په پای کې راغلي کچیر ممکنه خلاصیدونکي طالبان یو ځل بیا د جګړو لیکو ته ستانسي، نو معنا به یې دا وي چې امریکا یو ځل بیا طالبان واک ته رسوي. دا په داسې حال کې ده چې د افغان حکومت لوړپوړي چارواکو له هغې جملې امرالله صالح او حمدالله محب ټینګار کړی چې حکومت د طالب بندیانو خلاصون ته چمتو نه دی. مصر بیا په افغانستان کې د کورونا د درېمې څپې د مخنیوي په تړاو د حکومت په بې پروایۍ نیوکې کړې او لیکلي دي چې دغه څپه په شدت سره د افغانانو ژوند ګواهی. لیکوال سپارښتنه کوي حکومت دی د کورونا د مخنیوي د تدابیرو لپاره افغانستان ته پروازونه بند کړي، او که دا کار شونی نه وي نو له بهره راتلونکي کسان باید د کورونا ټیسټ له ځان سره ولري، او یا هم افغانستان ته له راتک سره سم باید کورونا ټیسټ وکړي او تر ممکنه بریده تر جدي څارنې لاندې ونیول سي. د سر مقالې په پای کې راغلی اوس ویره ده چې د حکومت بې پروایی به د دې لامل سي چې درېیمه څپه افغانستان ته راسي، او چارواکي به بیا دلته د مخنیوي لپاره ناکامې هڅې کوي، ښارونه به بندوي او خلک به له نورو سترو اقتصادي ستونزو او لوږې سره مخ کړي.
د ازادۍ راډیو خبرونې او قدر من اوریدونکو، شیبه وروسته د سندرو میلمانه د ازادۍ راډیو د موسیقۍ ځانګړی پروګرام خپرېږي، خو له هغه مخکې د خپرونې وروسته